او په ژمي کې بیا معمولا هغه د تروخ تنفسي سیستم امراض یا ناروغۍ زیاتې وي، ځکه چې په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعال وي. کله چې هوا یخیږي په هماغه اندازه باندې وایرس ډېر زیات فعال وي، بیا نو وایرسونه د هماغه موقعي څخه استفاده کوي زموږ ساسو په بدن کې د تروخ تنفسي د امراض سبب کیږي. دا چې زموږ اوړي د هوا ډېره ګرمه ده، اکثرا دغه موسمي ناروغۍ چې کومې دي په دغه اوړي کې د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کیږي، ځکه امیبیازس په دې وخت رامنځته کیږي، جارډیا او همدارنګه ځینې نور پرازیتونه، بکتریاوې، لشمانیا او ملاریا او دخلی د لمن کېدل، دغه ټول هغه څه دي چې په دې موقع کې رامنځته کیږي. خصوصا هغه څوک چې دغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري لکه مخکې چې تا ورته اشاره وکړه، نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ساسو برنامه اوري په اوړي سیزن کې ټول هغه میکروبونه چې د موقع څخه استفاده کوي فعال وي، د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کولی شي، نو هغوی باید یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي. اول اکثرا دغه دغه مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي، د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډیر زیات احتیاط وکړو. دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای، ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوس څخه استفاده نشو کولای، نو کولای شو چې اوبو جوش کو، د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی سړی چې اوبو څخه استفاده وکړو، او همدارنګه چې کومه ترکاری او سبزي چې موږ تاسو په دې وړي کې ورنه استفاده کوو، معمولا دا باید حد یاقل د نیم ساعت لپاره په مالګین اوبو کې باید منځو، یا پوتاشیم پرمنګنیت باید دوی په دغه منځولو کې باید وڅخه استفاده وکړو، تر څو چې د پامدغو ناروغۍ نه تچې د زمونږ ساسو دی او سېدو په شاوخوا کې بندونه وي او به وي. اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه 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 میکروبونه میاشي چې کوم دي لامدغه زو څخه استفاده کوي، که کندلی کندلی وي یا کوم دي کې خراب وي، هلته اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزاره کوي. نو موږ تاسو باید بیا لاس او پښې دا کوم ځینو چې تاسو لوسی دا باید شپې د پانه پټ کو، او د لشمانی میاشي چې کوم د اکثر نه 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای، نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو وساتو، تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته هم رسیدي. خو که چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اخته شي، خصوصا د خولې او د لمن یا کوم بل مشکل ولري، نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي، تر څو چې دغه مرض د اختلافات او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
او ډاکټر صاحب، تاسو یې بیلابیل باندې یاد کړی چې همدغه نسناست او یا د خولې او لمن کې دوه تبه، ملاریا او لشمانیا، په دغه موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یو باندې ډیره خطرناک ده او انسان د مرګ کومې طبيعي
اکثر په د ټولو کې ملاریا چې کومه ده، خصوصا ملاریا څلور شکل لري. یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده، دماغي ملاریا چې ورته وایي، دا چې چیرته خدای نه غصه دي دغه پرازیت د وینې لارې نه دماغ ته لاړ شي، او دماغ دغه دماغ ساتو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدل شي. دا نور شکلونه هم چې چیرته یو څوک د خولې د لمن شي، نو کله چې یو څوک د خولې د لمن شي د بدن څخه مایعات ځای کیږي، چې دغه امیبیا دغه جارډیا دغه شیان چې د تسممات دغه واقعیت چې د پوري موسم کې ډیر زیاتیږي، نو کله چې زموږ ساسو د بدن مایعات کم شونه، په نتیجه کې دغه انټراواسکولر والیوم کمیږي، نو چې کله والیوم کم شو زموږ ساسو قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته کاغه ګردی دي کاغه په خپل زړه د کاغه دماغ ده، نو په کافي اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولی، دغوی پرفیوژن خرابېږي، نو په نتیجه کې که چیرته دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایعات چیر شي، فشار چیر شي، نو پرفیوژن دغه حیاتي ارګانونه خراب شي او په مخې سره دا بیرته جبران نشي، هغه اساسي علت پیدا نشي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلفو ارګانونو د عدم کفایي د فیلر سبب کیږي، په نتیجه کې دغه اشخاص هم کولای شي چې بیا خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل لري، نو د هر څه نه د مخه باید هغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوي شي، او مریض ته په کافي اندازه سره مایعات ورته ورکول شي، او د ملاریا د کوم بڼه چې ما درته ویلې چې د دماغي ملاریا هم ورته وایي، دا ډیر زیات وژن کې حالات، نو باید کوشش وشي چې کچېته یو څوک سړه تبه ولري، بیا د غېنه وروسته ګرمه تبه ولري، خوله کوي، د اکثرا د ملاریا کلینیک ده، او کچېته څوک د خولې د لمنې وي دا چې مثلا د خېټې دردونه هم وي خو متکرر دا سره فعل تغوت هم کوي خېټې هم درد کوي استفراغات هم کوي نو دا به یا امیبیاز شکل لري یا مثلا تسممات وي یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي نو په کار دا چې موږ تاسو که په دغه په دې اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحیح مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو چې موږ تاسو حیات کوم خطر متوجه شي.
بله، ملاریا او لخلیا او لمنه کېدل تر ټولو خطرناک دي چې یو د وجود بو چي او بل ملاریا دا چې تاسو ول کچیرته د مغی ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خیزنو انسان لمرګ سره مخامخ وي. ډاکټر صاحب اوریدونکو ته څه وایي د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماش دی د هغه په وسیله انتقالیږي نورې لارې چارې هم ست د ملاریا او آیا د ساریتوب نه علایم مسته کنه او بیا د خلیو لمن کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکي په ډول سره ځان ترې وساتي په وړ کې
وو. د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماش دی چې د انافیل په نامو سره یادیږي. نو دا غوماش اکثرا تاسو هو کې چې ډېر ګرمي وي هلته د اوبو وړو وړو ډنډونه وي یا د خراب چټلي اوبو وي اکثرا په دغه ځای کې دوی زیست کوي. نو دا چې کله د ملاریا میاشي یو انسان و چې همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته داخليږي بیا هغه مختلف مرحلې لري تر څو د مرض د ایجاد سبب وشي. یا دا چې که چیرته څوک په ملاریا باندې اخته وي دغه میاشي دغه شخص هغه کې بل سالم شخص دا میاشي هغه و چې د سوال چې دغه شخص هم انتقال شي د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې دینه چې په ملاریا باندې تاسو باید ملاریا ته ځان وساتو وقایې کو اول باید په دغه ګار مو منځ کې چې هر څه کوشي یا د دوی دغه د کو شاخه یا د اوسېدو په ساحه کې چې کوم مدارې وګوي دندونه وي دا باید کوشش وشي د امکان تر حد دا باید وشي دا چې دغه ختم شي تر څو چې دغه دې هغه اساسي عمل چې د ملاریا د چې هغه نفیل د دې د هغه اوسېدو ځای ختم شي. دوهم باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي پشخانه باید وکړول شي تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه د غمیاشي باید پشخانه څخه نشي داخله تللی او بل هر هغه څوک ور باندې مصاب یا خته شي هغه باید کوشش وکړي څومره چې زر چې بل شي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې دا ختم شي او که چیرې ونه شي دا چې بل شخص هم د شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماش د لارې نه چې انافیل په نامه سره دیږي چې کله د مصاب شخص وچی شي ویني جست ځان ته بیا کله چې بل سالم شخص هغه په خصوصي کې باندې کیږي هغه چې کله وچی شي دا کېدلی شي چې دغه پرازیتونه الته انتقال کړي دغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي او هر هغه څوک هم درنګه چې سالات او استفراغات چې په دوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات ساو قلاد زیاتی حتی د ملاریا سره هم د مشکلات زیاتی په اکثر ساوونه کې باید شخصي حفظ صحت په نظر کې ونیول شي. کچې ته اوبو څخه استفاده کوي اوبو باید جوش کی دا ما جوش اوبو نه چې کله یې څخه استفاده وشي باید خامه ترکاری چې کومه ده باید په ښه شکل سره باید پاک شي تر څو چې باید خامه ترکاری د لارې نه مختلف پرازیتونه نن سبا زموږ تاسو په یو وخت کې اکثرا د خامه ترکاری چې ده د حیواني سره ورکول کیږي بیا د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده. نو په همدې اساس باندې دا ټول شاید په نظر کې ونیول شي تر څو چې زموږ تاسو د دې امراض څخه په امان پاتې شو او که چیرې تاسو پر باید مصارف وي نو هغوی باید په موخې سره تشخیص او تداوی شي چې نور ته د شرایط وړتیا پیدا نشي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب را سره وسیر راځي چې د اوریدونکو نوبت ورسی د اوریدونکو ته به ورسو د خپل پښتون لری مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکړي خبرې وکړي.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم وخت سړی خولې ولنه سي په دغه وخت کې خو اوبه د بدن ضایع کیږي یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو کوم شی کورنۍ شته چې هغه موږ ورکو او دا بدن اوبه پراکړي؟
ښه، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه او آیا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې تاسو یا مو ماشومان خدای مه کړه؟
نه، د علي ولسوالۍ هلمند و دلته خو دا چې ډېر مریضي دا اوس یو جوزا کې پیښه سو بيخه ډېر خلک مریضان موږ لیدل.
ښه، او تاسو ته شاو خوانګ دې کړی نیکسته په نادلي کې
و کلینیک خوستان و کلینیک کې د خدمت نشته دا شی نشته.
ښه، سلامات اوسې کور مو ودان مننه چې اړیکه مونې ولې وابل اوریدونکو ته ورزو مې ربانی وکي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام.
کا سلامونه تاسو تاسو درون ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم پښتون د جوزجان څخه
مهرباني وکي پښتون صاحب محترم
ما ډاکټر صاحب دې پښتنې دا ولا پښتنه خو میداد د ساګانو د بدرپو خبره وکړه دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین به 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغي پیدا نشي او بل خبره دا ده لشمانیا یا بطریا یا ملاریا دا ډېر خطرناک ناروغي دي کچیر ته دایي ونه شي دغه ناروغي نورې کمی ناروغي دي ولا شي
سلامات اوسې پښتون صاحب ډېر مننه د پښتون صاحب پښتنه وی چې یاداشت ولایتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو بل اوریدونکو وصل دی مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلام علیکم روزی خان زه بل خبر
کوم ښا روزی خان ستړي مشي څه پښتنه لري
ما پښتنه ما له وایي د ښځو سره ملریا په اړه معلومات ورکړي او که نور ناروغان هم د تداوی په اړه نظر وکولای شي او مشوره وکولای
شي ما پښتنه وکي مهرباني
په واور کې ژوند لري تاسو می تاوکي په سیمه تاوکي اکثر وخت واور کوي زه واور راوخه ملته زم په تاسو کې ژوند د شپې په جمع کې
و اوس وړي کې څنګه یې خاط دې اوریدونکو اړیکې پرې سولای په خیمه تاوکي بل اوریدونکو ته بار واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
ډیر مننه لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته ز نبی الله زابلای دا وخت ایران له شیراز خبرې کوم
مهرباني وکي زابلای صاحب
مننه کوم لودین صاحب له ډاکټر صاحب محترم نه میغمدا پښتنه د ډاکټر صاحب څو شی به میله افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی وایزه مریض یم مریضی په دا ډول یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبه و کله ته دې هغه ورته وای ته ملاریا ملاریا په اوس کې پیل شوی یعنی دوه ورځې تقریبا د مریضل دلی و ډاکټر ورته دوا ورته شل ورځې ورسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړي آیا دا سي دوه ورځې پر سر درد وو او تبه یو دا کومه ملاریا ده تاسو مخکې وویل سي څو ډوله ملاریا ده او د دې ملاریا تداوی څومره وساده څومره سخته ده څومره ناشونی ده او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه سره تخیزي د ملاریا هغه نشي نشانی کوم دي تر څو مریض پوسی سي مریقه سوې هم یو سره او بل دا چې ډاکټر صاحب محترم دا چې په افغانستان کې سخت ګرمي ده دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي له داسې موسمي ناروغي وساتي تر څو هغه نسی په مخته آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکی که څه لارښوونه دی ورته څه د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي ډیر مننه که تاسو پښتنه یې مهرباني
سلامات سيزا بلای څه فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه خیر وي چې اړیکه نیولې و نور اوریدونکو هم شته خو راځي چې وس ډاکټر صاحب ته ورس اوریدونکو تاسو وشي بزنګ ما وهي ډاکټر صاحب نو بدل دغه پښتنه جواب واخلو بیا به بواسطه د ما ورکو تاسو پښتنه به جواب کو بیا ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنه د اوریدونکو جواب کو تاسو هم حتمان یاداشت کړی دی چې به درته وایم اول اوریدونکو چې نادلینه اړیکه نیولې و وایي څه وکړو چې کله په ناس ناس تخته کیګو د وبو کاچا کمیږي په وجود کې وای مخکې دې چې موږ رښتون تر رسیدو کو رښتون نوي امکانات نوي شپوي څه کولای سو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې وبه د بدن هداقل یو څه پوره سي بیرته
ډېر ډېر مننه لوجن صاحب دې راخه پښتنه او ځای پښتنه ټول هغه وريدون چې کله د خلیې د لمن سره مشکل سره مخامخ شي مخکې دې نه چې یو صحیح مرکز ته ځان ورسوي د دې لپاره چې د بدن اوبه ډېر زیاتې خامن شي او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حیاتي ارګانونه بیا په عدم کفایت باندې مصاب یاختن شي نو ټول نو مهمه خبره ده چې بیرته باید کافی اندازه سره مایعات واخلي څومره مایا چې دای د بدن څخه د خلی او د لمن د لارې نه خارجوي باید دوه چنده مایا یعنی وبو بیرته خالي وبو باید بیرته ډیر زیات وي چې تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زمونږ استاسو بدن ته هغه مایا چې د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي او په نتیجه کې زمونږ استاسو د بدن دغه حجم دوراني چې وته انټرواس پر والیم وايي دا فراشي او بیرته زرو وکول شي چې ټول حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره د غوینه او د مایا تور ځکه لودین صاحب زموږ استاد په بدن په وینه کې کافي اندازه اکسیجن او غذایی مواد موجود دي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو همدارنګه زموږ استاد د بدن ټول ارګانونه کاغه ګورده ده، کاغه اعصاب دماغ دی، کاغه خپل زړه ده، کاغه د بدن هر برخه او هر حجره ده، هر نس ده، دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري. نو که چیرته همدا غذایی مواد او اکسیجن زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته د وینې د لارې د زړه د پمپ پر اساس باندې رسیږي، کله چې یو څوک له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایعات کمیږي، خولې لمنې شي، نو هغوی دپاره هغه اساسي او حیاتي خبره دا ده چې بېرته باید دې مریضانو ته په کافي اندازه سره مایعات ورکول شي، په خپله مایعات واخلي. که د خولې د لارې نه استفراغات لري، باید د سیروم په شکل باندې مایعات واخلي. نو که چیرته هلته استفراغات ولري، نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې، او که استفراغات ونه لري، د خولې د لارې نه بېرته په کافي اندازه سره که چای وي که اوبه وي، دا باید په کافي اندازه سره واخلي، تر څو چې بدن د کافي مایعاتو د کمبود سره مخامخ نه شي. او چې کله مخامخ شو، نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته، زړه ته، دماغ ته، نور حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن هم رسیږي، د هغوی اروام خرابیږي، او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي، چې دوی ته ټیشو هایپوکسیا وایي، او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي، او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم، باید بېرته په زیاته اندازه سره مایعات واخلي، که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیروم په شکل باندې اخلي، مخکې له دې چې هغه اساسي علت پیدا کیږي، نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د هغوی حیات د خطر سره مخامخ نه شي.
بله، پښتون صاحب پوښتنه وکړه، وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته، په خپل سر څاګانې وهل کیږي، د بدرفت او نورې څاګانې د اوبو، وای د بدرفت یا بیت الخلا او د دغو څاو ترمن څومره فاصله باید وي تر هغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي، او بل دا ویل چې ملاریا او دغه لشمانیا نور کومې ناروغۍ زیږولی شي.
پښتون صاحب ته هم خپل سلامونه نیکې لري، ترامات را دي کومه دا چې د څکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله وي، حد اقل باید 50 متر فاصله وي. دا چې بدبختانه زمونږ ستاسو په هېواد کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګانو چې هغه اوبه ورکوي او د هغو اوبو څخه موږ استفاده کوو، فاصلې ډېرې کمې دي، ځکه دغه تشناب کولی شي په کمه فاصله کې همدغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه څا ته نفوذ وکړي او هغه څا منتنه کړي، او په نتیجه کې په همدغو ناروغیانو باندې چې تیره موږ تاسو باندې خبرې کوو، د خولې د لمنې او نور د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کړي. حد اقل 50 متر فاصله باید د تشناب او د څا ترمنځ وي، هغه څا چې موږ تاسو د هغې څخه استفاده کوو او اوبه ورنه چکو، او بل د څاګانو سرونه باید معمولا پټ وي. دا چې باید بل خوانه هم څا ته چې اوبه بیرونه څه داخل نه شي تر څو چې هغه د څا اوبه منتن نه کړي، او بل دا لشمانیا او ملاریا چې ده د هر مرض په سببت کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. دا چې که چېرته دا په موخې سره تشخیص او تداوي نه شي، دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. مثلا دغه ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده، دا زموږ استاذ دماغو کې د مرکزي عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي. لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي، مثلا لاسونه دي، پښې ده، مخ ده، دلته کله چې دې دغه لشمانیا باندې دغه ځای مصاب شي، بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کوي، دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي بیا په بدن کې، ځکه جول 15 طبقې ده. نو چې کله دغه دوم او درېمه طبقه د جول تخریب شي، نو بیا که چیرته هغه زخم جوړ هم شي، نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي. نو دغه هغه مشکلات چې زموږ ستاسو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي، دغه مشکلات ورکولی شي. نو امید مو ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د څاتر مزه حد اقل فاصله باید 50 متر څخه زیات وي، او د لشمانیا او ملاریا څخه هم باید ځان وساتو تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اوریدونکي اړیکه نیولې وه، دا چې زحمت وستلې و، فکر کوم پوښتنې له موضوع نه هم بهر وخو کې ورته لنډ څه ووایې. وایي پښې مې ډېر تاو کوي، خصوصا د ژمي لخوا، وایي واورې کېدمه، د دې علت څه کېدلی شي او څه ورته سپارښتنه کوي؟
نودین صاحب، د پښو سور ډېر زیات مختلف علتونه لري. که چېرته په ګردو کې امراض وي، کېدلی شي د وینې د غوړو د وجه نه، کېدلی شي چې پښو سور ته ګرموالی رامنځته شي. نو ټوله عمده علت چې کوم ده، هغه شکر ناروغي ده. ځکه د شکر په ناروغي کې په خپل نیوروپاتي رامنځته کیږي. د دوامدار ډول سره چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید وینې غوړه وګوري، خپل شکر هم وګوري، او د دې دغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې هغه اساسي علت پیدا شو په هغه باندې کار وشي، هغه باید له منځه لاړ شي. چې کله له منځه لاړ نو دغه ټول اراض ولایم هغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي هغه چې له منځه لاړ شي دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي. نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي علت پیدا کړي. دغه یو سلسله معاینات باید ساعته ورسوي، د ګردو معاینات باید وکړي، د وینې غوړو معاینات باید وکړي، همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي، او رواني ماشه هم په دې کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما. ځکه که چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي، هغه د ملا نه د عصبي کیبل ټول خطي سر خو خطر راغلی، نهایت سره راغلی ده. نو دغه چیرته د انو خاص په نظر پوښتنې امید مو ده چې دغه مشکلات مرض تشخیص ته تشخیص نه وروسته بیا ان شاء الله د لمنځه ځي.
او زابولي سه پوښتنه درلو د وای ورور می ورته زنګ وهلې د ورور چې تبلري او ډاکټر ورته ویل چې ملاریا ده، وای د هغه ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سارت خيزي نه خنخاني څه دي او څنګه وای سارت خيزي؟ او بل پختنه دا و چې کورنۍ څه وکي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیونه؟ مهرباني.
اول خدا دا چې دغه سردردي او تبه دانو په ډیرو امراضو کې رامنځته کېدل شي. دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک دی، بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تب او سردردی موجوده وي. مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي، باید د ملاریا فرضي تشخیص شي، ملاریا معاینات باید وشي، د ملاریا دغه فرضي چې کوم د مریض په وینه کې باید کتل کیږي، وکتل شي، تشخیص شي. د تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي. دا چې مثلا تلور نه ملاریا د یو شکل چې فلسفارم ده، دا د دماغي ملاریا په نوم سره هم یادیږي، په دې کې په ټولو اشکالو کې سردردي او تبه موجوده وي، او د تبه په څنګ کې مریض احساس یې د یخ کوي، مریض ته به یخ پیدا کیږي، مریض به بیا دغه نه وروسته تبه ګرمه تبه پیدا کیږي، د ګرمه تبه نه وروسته مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض ته به سردردي پیدا کیږي، د مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي. نو بیا دغه نه وروسته کله چې تشخیص او چیرته علت ملاریا وي، ملاریا باید تداوی شي، خو سرانه به ملاریا تداوی نه شي. دا ځکه که چیرته یو څوک ملاریا، خدای مکړه، ملاریا وي او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي، نو دغه د ملاریا دوا چې وخوري بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نشي، بیا دغه مرض باندې عمله وکي، په دوهم ځل د پاره د دې پرازیت بیا نه تشخیص کیږي، ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي. نو په اوله کې مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي. کله چې تشخیص او دغه نه وروسته باید د دوا شروع شي. او همدارنګه لکه مخکې چې دوه ویل چې مورخه کې هم مریض سردردي پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، د ټول ځان دردونه پیدا کیږي. مورخه چې دا جدا شي ده، ملاریا جدا ده، تداوی هم کاملا فرق وي، او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټولو کې سردردي او تبه وي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده چې ورورې ډاکټر ته تللی باید اول مرض تشخیص شي، د تشخیص نه وروسته باید مریض ته تداوی شروع شي. او بل هغه کورنیان چې غواړي چې ماشومان له دې شیانو څخه محفوظ شي، حفظ الصحه فردي او فامیلي دا باید په نظر کې ونیسي. مثلا د اوړي سیزن ده، په دې سیزن کې باید د اوبو په چکلو کې باید پاکې وي، او همدارنګه ترکاري چې کوم وو تاسو اخلو دې څخه باید خپل په شکل سره باید په مالګه باندې ومینځل شي، کله چې امکانات موږ تاسو ونه لرو. همدارنګه جامې د ماشومانو، د مریض خپل صحت، د مریض هر څه، د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو چې دا وکولای شي دغه فامیل د مریض، دغه د ماشوم مور او پلار، چې دغه د ماشوم حفظ الصحه باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي، تر څو چې هغوی په دغه موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي
ډاکټر صاحب، دغه ګرمي هم په اکثر ولایتونو کې، مثلا د نن موږ چې کتل په مزار شریف کې 43 درجه ګرمي، او ممکن کندهار او ختیځ ولایتونه هم ورته ګرمي تجربه کې، برقونه هم نسته چې پکې ولګوي. خلک څه وکي د ماشومانو لپاره چې له ګرمۍ نه وساتي؟ آیا د لته یا د یوې تکې لندول او په ماشوم باندې ایښودل اسانه لار ده، او کنه تبابت کې ځینې نور لارې چارې هم ست کې چیرته پکای نه وي؟ ماشوم مثلا جل و نه وهیل، جل نه وچ خورل شي
ماشوم، د دې په خاطر باندې چې د جل څخه ځان وساتي، باید کوشش وکړي چې مریض د ماشومان باید په ګرمۍ کې خصوصا دغه د ورځې د لسو یوولسو بجو نه وروسته تر درې درې نیمو بجو پورې ماشومان باید ګرمۍ ته ونه ګرځي، باید د سوري لاندې باید کېنول شي په اتاق کې وي، او بل کولی شي چې ټیکې څخه استفاده وکړي. دغه د ټیکې د لمبې ټیکې نه استفاده باید په دې شکل باندې وشي، زموږ ستاسو په بدن کې چې دغه د ټولو د حرارت مرکز ده، که د تنفس مرکز ده، که نور مراکز دا په دماغو کې دي، له دماغ نه لاندې له غاړې نه لاندې بدن باید یخ وساتل شي، باید په د ماشوم په سر باندې باید داسې څه شي ټیکه چې هغه ډېره یخه وي دا باید وانهچول شي. نو باید له اطراف سپلي څخه دغه یخ شی شروع شي، یخه ټیکه، او ماشوم کېدلی شي چې په دې شکل باندې له دغه ټولو ناخوالو څخه چې هغه ګرمي ده او ګرمي زېږوي، جل رامنځته کوي، نور مشکلات موقع پرست امتحانات په دې وخت ډېر زیات فعال دي، په هغو باندې مصاب نه شي، کولی شي چې د سوري نه استفاده وکړي او د لمبې ټیکې څخه هم استفاده وکړي. خو د ټیکې استعمال باید په دې شکل وي چې ټول بدن باید ورباندې ونه پوښي، صرف د غاړې نه لاندې دا قسمتونه باید لاندې کړي، او دا باید پکې وپیچي او سر ته باید کوم هغه ونه رسوي. نو په دې شکل باندې کېدلی شي چې د جل څخه، د ګرمۍ څخه، او د موقع پرست امتحاناتو څخه دوی نجات پیدا
کړي. ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی به پوښتنې لري، بحث هم د همدې لپاره د چې د اوریدونکو پوښتنې تر ډیره ځواب سي. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
درجه ته مننه کوم شغاله لودن صاحب محترمه، تاسو سلام او ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته، همدارنګ تخنیکي هم کارته ډاکټر صاحب ته په دې لوم څه است
و سلامات او زیک. کور مو ودان کوم ځای نه ماړي کني ولي، او څه پوښتنه او نظر لري؟
ډیر زیاته مننه کوم اختر محمد خادم، همدار ازاد هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ په سیمه کې یعنی اکثره وخت په دا ګرمۍ کې چې وسره نم ګرمۍ هم ډیره زیاته ده، په حوزونو کې دغه غرمه غرمه ماشومان یا دغه خلک لمبېږي، دغه دغه کومه ناروغي چې تاسو وسره باندې باس کوي دغه سره یعنی کوم تاوان د چلڅوک په حوز کې د غرمه لمبېږي دغه د مرزه سره تړاو لري، تاوان ورته کوي او کنه؟ او بل په مومن کې دغه د غرمې د خلنبل کوم ستونزې لري ډاکټر صاحب؟
دغه حوزونه څه ډول دي، پاک دي، نظافت مراعات کیږي او کنه؟ دغه سي ډندونه دي
په دې کې نو داسې حوزونه هم شته چې هغه د خټې پکښې یا نظافت مثلا نه یې مراته وزینه داسې چې سیمېټي پاک هغه.
بله، کور ودان مننه خادم صاحب، سلامت او صحیح. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
مننه سروان صاحب، سلامونه.
علیکم سلام، مهربانی.
البته محمد نبی هم ولایت بغلان محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم محترم. ما نظر دغه وی یعنی تقریبا دغه دماغي مرحله تقریبا موږ یو توس پدین چې څو کله مخکې تقریبا دا د شه پکړو کې موږ تاسو اسلام علیکم ونه شو تقریبا د به د شه الفاظ ویلې یعنی یو چټیا په ویلې څه خبره. نو بیا تاسو موږ ملاته بوته تقریبا یو چا ویلې دا ولاته باندې پیریان دی ورته دغه بیا ملاته بوته ملام تیس کجا کې رغوت کې او رقم د لخت ورک دي فشار پر اوس انده دي زوخت یو که بیا هم ډاکټر ته بوته نه تقریبا د شو ډاکټر چې ته سلو د ټابلیټ ورک تقریبا د روغ جوړ شو نه تقریبا ډیر سلامت شته پیدا کړ. نو ما ډاکټر څنګه ویل دا محترم شته کوم خاص مرالیا کوم یا شي لري که چې هغه مرزه د شوګر شر چا اصل دی خپل کیږي نو درمه یو نظر خپل نظر می ډاکټر صاحب نه تا اوسه کوم افغانستان کې موږ د شپ بدبختی چې موږ ډیر نه فقیر خلک یو نه غریبانه اوسه اکثر وګره چې اقتصادي حل وکړنه دا دغه ما شمال وګره د سره ګرمي کې تقریبا څو هغه نه کوي چې خبره مخ نه وای نه کوي موږ را کله باندې کې ګرځي نه وګره چې مرزانی کې نه نه راکېږي موږ یې کوم چې باید موږ د خپل ما شمال ته توجه وکړو دا وای نه په دغه قائم یم دا چې باید هغه ما شمال کنټرول کې خلک نه وګره افغانستان کې دا وای قیمته ده نو موږ ته باید تاسو توجه باید موږ کوی نه زیاتره وخت موږ خپل د ما شمال خپل کال کې غرمي نه پرې باندې وځي نو زیاتره وګورئ چې دا څو کې ډېر ما شمال کوي دا باندې کې نو موږ باید خلک خاص توجه وکړي خپل ما شمال ان کور لپاره یو څو وخت چې هغه یې خیې نه ماجګر فاته بیا پروانه کې باندې تفریح لپاره موږ په مشکل باندې نو زیاتره وخت وګورئ چې موږ د بیسر نمشته ګرځو دا امیر د خلکو لپاره باید خاص توجه وکړو موږ او یو دغه نظر میو چې ډاکټر صاحب نظر راکړي موږ مرالې په اړه باندې
سلامات اوسې. کور مو ودان محمد نبی ول بغلان چې اړیکه نیولې و سلامات اوسې، خیر اوسې. د دې اوریدونکو پوښتنه هم یاداشت ولې نور اوریدونکو هم کوشش کوي چې اړیکه ونیسي او خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي. د محمد نبی ورور سپارښتنه پر ځای و د ډاکټر صاحب هم ډیر تمرکز خبرو هم دا و چې وقایه مهمه ده، باید هر څوک نظافت مراعات کړي او ماشومان په خپل سر پرینګ دي چې په دې ګرم هوا کې د باندې وزي، خصوصا د ګرمۍ لیولسو د ماسپکین تر درې بجو پورې یا څلور بجو پورې چې مر ډیر تیز وي. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسدالله الودین صاحب.
او مهربانی وکي زرمالوال صاحب سلیم شي.
السلام شي مخایبر ته خو خاري په نړۍ امریکا نه ولې تاسو او ډاکټر صاحب ته او نور محترم او ازادي راځي ټول او دې دوه ته سلامونه مې کیل وړاندې کوم.
مهربانی وکي زرمالوال صاحب.
او دې ډاکټر صاحب نه یو پښتنه د ماده د دې خوري معلومات ورکا او اوریدونکو مخې پوری پښتنه وکړه. د ما یو پښتنه ده دا چې مسلسته پوښتې مثلا د غدینم کول استعمال ور چې د تاریخ کو ته وخې مثلا څومره مقدار دی او بوې څومره نیم کولې یو خبره ده او بل اکثره ماشومان چې پیابل ګرځي اکثره مالې دي مثلا دغه او کورو کې مثال د شي پیابل ګرځي پیلو چې ګرځي مطلب به بیر بعضی خلک کم د شي شغه ماشومان سره مو خي ساتي یا پاملرنه ورته کوي او په یو صورت کې چې دا الکان یا ماشومان دغه شي د سره ګرځي نه دي دغه لپاره څومره نقصان ده مثلا دغه لپاره څه
احتیاطي تدابیر کار نیم کول مې چوول دا څه شی دی ما یاد دي کوم ډول
معنات بالکل چې دا چې ډاکټر سم محترم ته معلومات ته معلومات ته چې خودم را نه واره چې تاسو وخت ونی شو هغه خود ډاکټر صاحب ان شاء الله معلومات لري به بارک
او سلامات اوسې کور مو ودان ډیره مننه نظر مو واوریدل شو پختنه مو هم بل اوریدون کې ته ورزو مهرباني وکي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
ډاکټر صاحب سلام علیکم وختم په خیر سلام علیکم روغ جوړ
وسه علیکم سلام ډیره مننه کوم ځای مو اړیکه نیولې
زه کابل د خیرخانه سره کوتل مې علي کني ولای ډاکټر صاحب سره مې دا مشوره ده مونږ یو مریض لرو د ځان کې لګ لګ داسې بوغره شای زیاتګي غوخه چې شي پیدا کیږي د دې تداوی لپاره څه رقم چې په کار دي ډاکټر صاحب نه مننه کوم
په وجود کې چې جلدی تکلیف لري
جلدی تکلیف د پوستکي نوم دی داسې لګ لګ لکه د مونږ په قول باندې لکه چهارمغز او بادام او خستګي داسې یو چې زیات درد نه لري او چې نه لري او داسې ته به چې تاسو شونه ساري ته پیدا کوي چې دا به څه څرخه مې جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړه ته ویلې وای دا غدا دا واز دا چې جمع کېږي مکروبي سوي داسې یو سیستم ده.
ښه ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ لدی وروره؟
زه په پوښو باندې انشاء الله زوړ جواب ورکوم.
مننه سلامات اوسې کور مودان دی اوریدونکو پوښتنه هم واوریدل سواله ډاکټر صاحب ورته ورسته جواب ورکي اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي کچیرته خپل پوښتنه پلانډو کې مطرح کړي دا بخوي چې موږ هم په پوښو ډاکټر صاحب هم خدا پوښتنه واوریدل شو مننه چې تر غونور اوریدونکو راضي چې د دې پوښتنو جواب واخلو خو ورسته اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
اوري السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني
ډاکټر ساتون سلامونه وایم ما پوښتنه دا غو د عملیات مخکې د نس نسار پر غرمې کې لکه اوږه سیاسي سمې ده چې
ناسمو عملیاتو نو ورسته تاسو ویل چې نرم سوي دی یعنی د عملیاتو ځای مو شړیدلې ک څنګه لکه وازی د پښتنه مطرح کې چې مشکل مو اصلي شي ده
او دا د ګرمۍ سره د ګرمۍ چې بس دا د ناشته په نن کې درد کې بس په نن کې ګرمۍ سختې په دغه وخت کې
څه وته وکم کومه دوا وکم بس. ښه عملیات مو د چي عملیات کړی اپنډکس عملیات او قبل شي
و یا خپل د دوا واره نه عملیات کړی یا خپل مهند باندې پټه ستوې دونګه شي اپنډکس
عملیات کړی. ښه مننه کور ودان سلامات اوسې یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام مهرباني غاګ مرادي خبر یو کې ک چیرته تاسو غواړئ چې پښتنه وکي مهرباني وکړه. خا دې دا اوریدونکو اړیکه نه روخيږي په هر حال ډېر مننه اوریدونکو بیرته راځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب راځي چې دې اوریدونکو له پښتنو نه پایل کو خادم رور اړیکه نیولې و وای په هاوزونو کې خلک لمبيږي د غرمې لخوا د لمبېدا هغه هم په حوضونو کې چیرته نظافت نوی مراعات په حوضو کې خټي وي یا خړی وي دا څومره دغه موسمی ناروغي سره سر لګوي او څومره موسمی ناروغي زیږوي
لودین صاحب ډیر ښه پوښتنه ټول هغه اوریدون کې چې اوه په دغه ګرمه هوا کې د حوضو څخه استفاده کوي نو ټول مهمه خبره ده چې باید د حوضو بو پاکی وي که هر ورځ نوی باید یو ورځ با د حوضو بو باید تبدیل شي تر څو چې نوی بو به ته حوض ته داخله شي هغه او بو چې په اوغو کې یو څوک لامبي او دغه د حوضو بو نه تبدیلوي یا دا چې داسې حوضونه وي چې غیر معیاري وي خټې پکې وي په دغه حوضونو کې د لمبېدو څخه باید جدن پرهیز وشي ځکه دغه د ساري امراضو خصوصا هغه ناروغیانې چې هغه د اوړي په موسم کې رامنځته کیږي د هغو یو عمده علت او منبع همدغه دغه چټل حوضونه دي یا دغه چټلې اوبه دي نو په همدې اساس باندې باید کوشش وشي که چیرته حوض معیاري نه وي او اوبه بدلې نه شي د داسې حوضو څخه استفاده کول او په داسې حوضو کې لمبل دا د ساري ناروغیو یا دا د اوړي د موسم د ناروغیو یو عمده علت جوړېدلی شي او مختلفې ناروغیانې خصوصا دغه د خولې د لمن یا نور مشکلات زمونږ ستاسو په ماشومانو کې یا دا چې لویان هم اکثر ځای کې په داسې حوضو کې لمبي په داسې ناروغیانو باندې هم اخته کېدلی شي نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې دغسې حوضو کې باید ونه لمبي تر څو چې دغسې مشکلات سره مخ
او په ټوله کې خو لمبل هغه کې د غرمې لخواوي سهار لخواوي یو ډول ورزش دی فکر کوم وجود ته ګټه رسي
لامبو خو په خپل ورزش ده خو د ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ په وخت کې لامبو خنه ده ځکه هغه درجه د حرارت یا مرکز د حرارت چې زمونږ ساسو په دماغ کې ده هغه باید په یو دم سره کنټرول نشي نو کولای شي چې سهار د خونه یا د مازیګر په ټیم کې بیا د اوبو څخه یا د لامبو څخه استفاده وکړي په ډیر زیاته ګرمۍ کې په یخ اوبو کې لامبل دا هم د صحت باندې ناوړه اغېزې کوي نو په همدې اساس باندې دغه نقطه هم باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو
بله ډاکټر صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه ماته د کابل خار حوزونه او سوناګان هم را پزړ سوې د سوناو کې معمولا ګرچې د جمیل خوانه تر ډیره استفاده کیږي انسان ځان ته تفور کې وجود ګرم سیا ماده فتن د یخ بو هاوس کې ځانه چي چې وګي وای چې دا ګټه رسېږي ځکه د وجود رګونه وای خلاصي اما تاسو وای چې کله چې وجود ګرم وي ګرمي او باید د فتن سره یخ بو ته ځان ونه چي
نه لوجین صاحب دا غیر اکاډمیک خبره ده غیر علمی کار ده زموږ ساسو سوناګان چې کوم خلکو جوړ کړی دی هغوی هم په دې لیول باندې اکاډمیک او علمي نه دي دغه طبي معلومات د هغوی په نسبت باندې کم دي باید بدن په انی ډول سره یخ او ګرم نه شي که چېرې په انی ډول سره یو څوک مثلا سونا ته لاړ شي هغه ګرم ده تفدار وتاق ده وجود مکمل ګرم شي بیرته به یخ اوبو ته راشي په دې صورت کې هغه مراکز چې زموږ ساسو په بدن کې موجود خصوصا په دماغ کې په هغو باندې ناوړه اغېزه کوي هغوی د دې په مقابل کې ریاکشن کوي او په نتیجه کې زموږ ساسو بدن ته صحي مشکلات سره رامنځته کولی شي خو که چېرته یخ ځای دی یا ګرم په دوامداره ډول سره نو کولای شي چې هغه د استفاده وکړي په انی ډول سره په کم وخت کې یخوالی او ګرموالی د انسان بدن ته تاوان لري باید هغه اورېدونکي چې زموږ ساسو خو برنامه اوري نو په آینده کې باید داسې کار ونه کړي
بلې او محمد نبی ورور بغلان اړیکه نیولې وا وای کوم ناروغ درلود چې بیا د ملاریا لکبل په ذهني معلول بدل سو او ذهني توازن له لاسه ورکړی و خو بیا ملاته له تاګروسته لډیرو لانجو چکنجور سبل اخر وای کوم چا تشخیص وک کوم ډاکټر صاحب بیا څلور ټابلیټ چې ورکړي جوړس
بخیر راځه خبر ده دا ملاریا چې کومه ده خصوصا دماغي ملاریا دا یو بل اختلاط او جنجال هم دي چې غته سایکوز وایي سایکوز دا معنی چې دغه مریضان بیا خپل دماغي غد لا سور کوي مریض داسې خبرې کوي چې هغه بی رابطه وي مریض بیخي چټیات شروع کوي نو په همدې باندې دا د دماغي ملاریا یو کلینیک هم ده دا چې ملاتی بوله د ملاوت جزا ورکړي دا یو پرازیت د ملاریا پرازیت دا یو میکروبی مرض ده نو دا چې ډاکټر ته بیا ته ډاکټر ورته د ملاریا دوا ورکړي دا همدغه د ملاریا تبلیغ شي خو دا د خلاص طریقه چې د مختلفه د فرق وي نو اول کې باید څلور دنه تبلیغ مریض ته یو ځای ورکول شي بیا شپږ ساعته بعد بیا دوه دنه ورکول شي بیا نو څلور ساعته بعد بیا دوه ودانې ورکول شي په ومه ورځ باندې هم دوه ځلې باید مریض وخوري په لسمه ورځ باندې هم باید دوه ځلې وخوري دا د ملاریا د مرض هغه د دوا د خوراک طریقه ده. نو دا چې په اول څلورو ټابلیټو کې مریض ریسپانس ورکړي دا ځکه دا پراجیته دا د یو ناروغي نه ده چې ملاقات لاړ شي. ځکه بدبختانه زموږ ستاسو په هیواد کې تر اوسه پورې دغه د پوهاوي ساته ډېره ټیټه ده. اکثره امراض چې هغه د داخلي امراض وي التانی امراض وي اوس هم ملایانو ته ځي او هغوی ورباندې قسمه قسم غیر علمي مانوري اجرا کوي او په نتیجه کې بعضې حالاتو کې دغه اشخاص او دغه مریضان خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي. زما ټول اورېدونکو ته توصیه دا ده که چېرته ملاریا وي نو انتاني امراض وي یا د داخلي امراض وي هغوی باید یا رواني امراض وي اکثره رواني مریضان چې د ملایانو ته ځي باید ډاکټر سره ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپل برخې متخصص ډاکټر ته باید درشي تر څو چې په هغه علمي ډول سره د مرضو هغه اساسي علتونه پیدا شي او مخکې له دې نه چې دغه مرض بیا نور جنجالونه وجلوي نور مشکلات رامنځته کړي دا په اساسي ډول سره په مسلکي تخصصي ډول سره تشخیص او تداوي شي تر څو چې دغه ټول مشکلات پاینده کړي بیا په اساسي ډول سره له منځه لاړ شي.
بله کور ودان د زرمل ورسې پوښتنې ته به راشو. دوی کله چې یو کس په نس ناستی اخته کیږي د کوم ډول مایاتو یادونې وکړه وای دغه دوزونه څه ډول وي څه ډول ورکول سي کم زیات؟
دا د نیمکولي او د نیمکولي یو اریس چې موږ تاسو ته وایي اورل ریهایډریشن سالټ چې وته او معنا اورل معنا د خولې د لارې چې کوم خلک کیږي آر معنا ریهایډریشن اس معنا سالټ دا نیمکولي یو اریس کتابونه نیمې او اریس دا په پاکستان کې اکثره د نیمکول وایي. نو دا چې دا اوبو مالګ اوبو څخه د غشې جوړېږي چې د بدن مختلف الکترولایټونه لکه سوډیم پوتاشیم کلور مګنیشیم دا کله چې یو څوک د خولې د لمنفي د بدن دغه الکترولایټونه ځای کیږي له بدن څخه دغه الکترولایټ ځای کیږي چې دا سوډیم د کلور د پوتاشیم دا بیرته همدغه سیروم چې ورته ورکول کیږي دغه نیمکول ډېر اسانه طریقه ده. نو دغه مالګ او بو سره کوي بیا مریض سره کوي یو پوړي دی واره چې دا څلور ګلاس ته چول کیږي بیا هغه او بو څومره چې د اشخاص د بدن څخه ډیر زیات مایاز دی کوي دغه ډیر زیات دی تند احساس کوي دغه دغه دی ویني کا غیرزت زیاتیږي. نو چې کله او بو چې باید همدغه د نیمکول او بو یا دغه واره څخه استفاده وکړي تاسو چې د بدن ټول الکترولایټونه او مایات بیرته جبران شي او په نظر کې دغه شخص د الکترولایټونو د کمبوت او د مایاتو کمبوت بیرته جبران شي او په نتیجه کې بیرته سالم صحت ترلاسه کړي. او ماشومان چې کله بل دا پتنو چې ماشومان باید لوچ پکې ماشومانو هیڅ ځل ته باید دا غد خپل ماشوم فامیل په نظر کې وساتي. لوچ پکې نو دا چې مثلا د پوسټکی د لارې نه د جول د لارې نه هم مختلف میکروبونه او انتانات هم زموږ ساسو بدن ته داخلي دل شي او په نتیجه کې مختلف ناروغیان او مشکلات را منځ ته کولای شي. نو توصیه مو ده چې باید ماشوم لوچ پکې باید نه ګرځي ماشوم باید بوټ یا چپل خو څخه استفاده وکړي تر څو چې دا هغه ناروغیان چې د جول د لارې نه پوسټکی د لارې نه زموږ ساسو بدن ته داخليږي او حتی زموږ ساسو په سترګو په نظر باندې منفي تاثیرات کوي د غټور څخه د ماشوم ټول په دوران کې هم موږ تاسو نجات پیدا کړی وي. نو ما توصیه ده چې باید ماشومان په خولي چې د فامیل د پاره باید توصیه ورته وشي چې باید نو دي خصوصا د غدي اوري په موسم
کې. او ډاکټر صاحب دغه او ار اس پودر چې تاسو یاد کړ دا په افغانستان کې ډیر عام هم دی په هر کلینیک کې شته فکر کوم وړیا هم دی. اما کوم کسان دا هم نه لري په کور کې دا فتن څه وکړي او ار اس څه ډول جوړ کې په کور کې
دا شو کی لودین سه ماوت اشاره وکول مالګ باید راوخلی په اوبو کې واچوي دغه د مالګې کله چې دغه د مالګې اوبو چې کومې دي همدغه د وارث جوړیږي دغه د مالګې د اوبو هغه ترشوالی باید د اوښکو په اندازه باندې اوښ نه د اوښکې په اندازه باید ترشي وي. نو دا هم کولی شي چې دغه زموږ ستاسو د بدن د الکترولایټونو او د هغه مایات چې زموږ ستاسو بدن ځای کړي دي او الکترولایټونو دا بیرته جبران کړي. یعنی مالګې د اوبو سره دغه د مالګې د اوبو محلول او دغه د مالګې د اوبو د محلول ترشوالی باید دومره وي چې د اوښکو دغه د انسان اوښکه چې کومه اندازه ترشوالی لري په دې اندازه ډېره زیاته ترشه نه وي ډېره زیاته مالګه نه وي چې هغه نور د تروخې هضمي د غشا مخاطي د تخریش سبب کیږي او نور مشکلات رامنځته کولی شي. خو که چیرته دغه او ار اس پیدا شي یا دا چې مثلا بعضې نور محلولونه دي نو دا بیا د دوی په نسبت باندې هغه په علمي ډول سره جوړ شوي دي دا ټول بیلانسونه د الکترولایټونو په نظر کې نیول شوي دي په دې اوس څخه استفاده وکړي. هغه اساسي تداوي هم ده اساسي تداوي د خولې د لمنې د مریضانو همدغه د او ار اس توصیه کول دي او د او ار اس څخه استفاده کول دي.
بله کور ودان د بل اوریدونکي له کابل اړیکه نیولې ول سارې کوتل نه وایي ماشومې څه ډول تکلیف لري د پوسټکی لاندې دانو ته ورته یا چارمغز ته ورته یو ډول غدې پیدا کیږي نه پیګم چې غدې د سیدی تاسو ورته سوای دی اوریدونکو
دا چې پوستکی لاندې دا چې غدود پیدا کیږي دته دا سلیمه تومور د چې دته لایفوما وای په تبابات کې لایفوما اندغه د غوړو تجمع ده یا د وازګو تجمع ده دا هیڅ نه کوم صحت خطر نه لري دا کوم خبيثه تومور نه ده کوم داسې شکل نه ده چې هغه خدای نه خاصه سرطاني شکل ولري دا نورمال شکل ده دا نو کولای شي چې چیرته ډیر زیات وته پریشان وي د جراحي عملیات په ذریعه سره هم دا وسل کیږي باج د وګان دغه په ذریعه سره هم دا چې کوم ده چملکی پیدا کیږي او لمنځږي نو کچیرته تداوی هم نکی نو په عین کې دې اشخاص او صحت هیڅ کوم نو ضرر کوم خطر نشي متوجه کولای دا یو نو سلیمه تومور ده چې د لایفوما په نام سره دیږي تشويش دې نه کوي او که چیرې په داسې قسمت بدن کې وي چې اده دغه مریض کلا د مریض ظاهري شکل د شخص ظاهري شکل یې کړی وي خراب کړی وي نو کازماتیکس پرابلم را نیسته کړی وي نو بیا په هغه وخت کې کولای شي چې د جراحي متخصص سره مشوره وکړي او هغه د جراحي په ذریعه سره و به چې نو فنځه کې دا تومور په اساسي ډول سره لمنځ ځي کوم مشکل نه سره منځ ته وله
بلې بل اوریدونکو پښتنه چې روسي پښتنه و ویل چې عملیات کړي دوه ځله یو ځل اپنډکس شوی او بل ځل هم چې ماين وهلی وو او کله وای چې ګرمي سينو ناسې درد کوي فکر کوم د عملیاتونو ځای به درد کوي د هم د سپارښتنو تم کوله څو ورته وایي
اول خدای د لوزین صاحب کې چیرې د عملیات تازه سوي وي د غوړي په سیزن کې سوي او په ګرمۍ کې سوي وي د غوس وي نو په دې اساس باندې دوی کولای شي چې د غدي زخم ځای د عملیات ځای وختن په وختن په منظم ډول سره پانسمان کی او له سیروم څخه هم استفاده کول شي زخم د منځلو پر اړتیا باندې د پایډو څخه هم استفاده کول شي او که دا دوا هم چې په خپل د وینې د لارې نه داخل په دغه دوا باید باید دواګان د مریضانو تور کول کیږي ته سوچ زخم هیلینګ یا شفای بی ایتیام را مینځ شي او که چیرې ته زخم زوړ وي زموږ ساتو اکثره خلک بیا د سی ذهنیت لري زخم ډیر په خوانه عملیات هم شوی ډیر په خوانه مثلا ک اپنډکس وی یا دا چې ماین وهلې وي نو هغه زخم مکمل جوړ وي بیا دوی د سی وساتیو چې د ګرمۍ په سیزن کې یا مثلا موږ تاسو اکثره خلک داسې یو ذهنیت لري چې تور بانجان او خربزه دا باید نو خره زخم به تازه کوي دا ټول به غیر علمي غیر اکاډمیک خبرې دي او که تازه دا کار سوی خصوصا د ووري په موسم کې نو زما ورته توصیه دا ده چې نږدې امغه چې کوم ځای کې دی اوسېږي نو د جراحي متخصص سره یا هغه کلمې تلاړ شي او دا زخم په خپل وخت باندې پانسمان کې او هغه دوای په منظم ډول سره وخوري تر څو چې د زخم هیلینګ یا شفایبي او التیام را نیسي شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ورورو د بحث د پای شی بوته نګدې کیغو هغه کسان چې په کورنۍ کې د موسمي ناروغیو رنزور ولري یا هم د سه یو کس چې په موسمي ناروغیو اختوي نغه سره څه ډول چلند وکي هغه ناروغ څنګه و پالي څنګه و ساتي او د خوړو څه توصیه ورته کوي په ګرمه هوا کې تر ډیره کوم هغه خوړی دي چې زیان کم او ګټه ډیره ده او دغه ډول ناروغیو لامل هم نکي
لودین صاحب دا چې د ووري په موسم کې چې هوا ګرمه ده اکثرا د تروپی هضمي امراض یا ناروغیان زیاتې دي یا په ساده ډول سره د خولي د لمن ناروغیان چې دا اکثرا د لکه چې په دغه جریان د برنامه کې اشاره وته وکول چې باندې وغږیدلو دغه علتونه هم ټول موږ تاسو تشریح کړ نو زما ورته توصیه ده چې په دې سیزن کې باید کوشش وشي په زیات اندازه سره مایات واخیستل شي او مایات مخه به نه چې واخیستل شي باید پاک مایات څخه استفاده وشي نور هغه غذاګانې ټول هغه غذاګانې چې هغه زموږ ساتو د بدن دفاعي سیستم قوي کوي کوم یو کې د چا اقتصاد کې بس بختنه زموږ ساتو په یواد کې اکثر او فامیلیانو د اکثر او کورنیانو اقتصادي مشکلات یې اوغې هغه مقوي غذاګانې چې زموږ ساتو بدن ته دفاعي قوت قوي کوي دغه په هغه د خصلو توانمندي هم نه لري خو د میوجات څخه باید زیات استفاده وکړي کوم فهمه کې چې اقتصادي وضعیت یې خوي مایات باید واخلي مایات باید پاک مایات واخلي کوبي هم باید پاک وي سبزیجات او ترکاری نه استفاده کوي هغه هم باید پاک وي منځل شي باید غن اورو استفاده وشي که چیرې په دې اپاتو باندې اخته شي زر باید چې امکانات لري امغه صحیح مرکز ته باید مراجعه وکړي او مخکې دینه چې الته دې باید په کافي اندازه مایات واخلي تر څو چې د بدن مایات مخکې دینه چې صحیح مرکز ته ورسیږي ختم نشي او ارګان پلر یا دا چې د زموږ ساسو د بدن حیاتي ارګانونو ادم کفایه را منځ نشي کملریاوي یا لشمانیاوي دیږي هغه تشخیص او تداوی لکه هم مخکې چې ابل زابلی ورو ایران څخه تماس نیولې وو چې مرسته تشخیص نشي مخکې له تشخیص څخه باید دوا سپورته ورنه کې باید مرسته تشخیص کې که ملاریا وي که لشمانیا وي که محرقه وي که مخوری د لمنې هغه وي که امیبیاز وي دغه امیب مابیب دا ناروغیان وي نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري که چېرته په دې ناروغیو څخه ځان ساتي نو باید فردی حفظ الصحه په نظر کې ونیسید او که چیرته څوک قربان دي اخته او مصابي هغوی نو باید دغه تدابیر مو چې ویل دغه ټول تدابیر په ځان باندې عملي کړي تر څو چې د دې امراضو د دې مشکلاتو د اختلاطاتو او جنجالونو څخه خلاص شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د اوریدونکو پوښتنو مو ځواب کړی. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله. له هغو اوریدونکو بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په بل ساعت کې په دری ژبه همدا بحث وړاندې کیږي.
جڑا دے لکھتے